Hadi herkes maraton.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ دفاع وزارت له هغه ټولو کسانو ملاتړ خوده لشي د افغان ځوکونو ترڅنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي
نو د دفاعي امنیت افغانستان واره بګونه لازم حمایت خواهد کرد از فرانسوي سلام مهمات گرفته تا دیگر ضرورت
دا ورسته له هغه چې زینو سیمو کې پخوانی مجاهدینو وسله اخیستي او وای د طالبانو پر ضد به جنګیږي په کندهار کې وچکالی او کروندګر اندېښمن کړي
دا وچکالی خو نو تر خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې مینداري لري او نور څه پیسې لري
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د ډلتا بڼې په وړاندې خورا موثر دی په مراکش کې ښځې د ارګان په نوم له یو غرنیز بوټي غوړي تولیدوي تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو
د روزګان چوری ولسوالی افغان ځواکونه وتلی او د میدان وردګ جغت ولسوالی طالبانو نیولې ده د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیا حکومتي ځواکونه له طالبانو لاندې کړې ده د شمالي کوریا وی چارواکي دا احتمال رد کړل چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی ډیپلوماټیکي خبرې وشي د خبرونو تفصیل د میدان وردک ویلا جغتول وسلی طالبانونی ولیده د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي رادو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالی تیر شپلاندې کړی ده د قمندان په وینا په دې ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي د روزګان چارواکو د چوری ولسوالی لایوازنی پوزي اړې تخه د افغان ځواکونو د وټلو خبر ورکړي چې له دې سره د راپورونو لمخې دا ولسوالی عملنده طالبانو لاسلې ودلې په جنوب کې د وسوا پینځه اتل خولي اردو په یو بیان کې ویلي چې د نظامی شورا د پریکړې مخې د ملکی او پوزي تلفاتو د مخنیوي په خاطر دا اړه تخلیه کړې ده او پرسونل او تجهیزات له چوری ولسوالي څخه ترين کوټ ته انتقال شوی خبر پانه زیاتوي چې دې اړې د امنیت په ټینګښت کې کوم مؤثریت نه لاره د چوری ولسوالي له شاوخوا دوه اونۍ رئیس طالبانو محاصره کړې و پرون له دې مخکې د دې ولایت خاص روزګان ولسوالي هم سقوط وکړ پروانه میاشت کې دا د روزګان څلورم ولسوالی ده چې د طالبانو لاسلویشه او ستدي ولایت یوازې دوه ولسوالی ده راوت او چهار چینې پاتې دي چې هلته هم یوازې یو کم ته دولتي ځواکونه پول ککې دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالی نیولې ده د بلخ ولایت په بلخ ولسوالی باندې پرون د سختو نشټو راپورونه ورکړل شوی او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالی نیولې ده په شمال کې د 209 هم شاهین قولی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد
د بلخ ولسوالی هم برته د افغان پوجانو کنټرول کې راغله د لومړنیو راپورونو لمخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې یو دش طالبان وژل شوی دي
تایید شول چې کشته شول
رسایی ندی ویلی چې افغان پوجانو ته څومره مرجوب لاوشته ده اخو طالبانو پرون ادعا کړې و چې د بلخ ولسوالی سربېره د کوشندې دولت آباد او شولګری ولسوالی نیولې دي طالب جنګیالیو اند مزار شریف ښار له دروازو سره ماکسون اخیستي و چې بیرته دفاع وزارت ویل د ښار له دروازو طالبان وتښتیدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه شغلی غنی د خبرې د پښتون ملت پال عثمان کاکړ تمرینې په تړاو په یو بیان کې کړی ده هغه زیاته کړې چې عثمان کاکړ د ظلم په ضد ژغ پورته کړی وو او مړینې د افغان ولس لپاره لوی ضایع ده عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور وو چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر وو او پرونې صبر کړ د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ د آزاد اروپا ازادي رادیو مشال رادیو ته وویل چې پلاری وشل شوی
دا د شي پری پلان کې ساده لکه سلالای نیولې دي بیا پر دغه باندې یو کسورت نیولې دي بل په اثر باندې نیولې دي او د دې په شی باندې زخمونه ستا په لیدان کې دا زخم په شپ باندې ناراضي نو په لالا باندې بالکل وار وکړي حمله په وکړه او لالا شهید کړي
د عثمان کاکړ پومړینی باندې په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په نورو سیمو کې غنو میشتو افغانانو خوښتنی شوډلې او د هغه مړینه د افغان ملت لپاره یو لوی ضایع یاد کړې ده. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ او ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي. کیم جونګ یون چې په ګوند کې جګپورې غړې ده دا بیان نن وروسته تردیخ پور کړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلي د شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شغله سولیوان د دوشنبه پر زویل چې د هیلمندې له شمالي کوریا چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب وایي، خو دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي له جنوبي کوریا کتنه کوي. شغله کیم پرون هیله څرګند کړې و چې د امریکا د وړاندیز په اړه به ډیر ژر یو مثبت خبرګون څرګند کړي. تاکر شوی ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان پروانه اونې کې برته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته لاغله ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. او روسیې خبر ده چې نیکول پاشینیان د ارمنستان سرپرست ریاضم ادعا کوي چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. دا ورله مخه انتخابات د یک شنبه پورې ترسره شول چې په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه شکل وشوه او شپږونه دوام وکړ، ځینې سیمې د آذربایجان ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رای خپل کړی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وی له هغه ټولو کسانو ملاتړ کوي چې امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگيږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخواني جهادي قومندانانو په مشرۍ ولسی پاتونونه رامنځته شوی او د طالبانو پر وړاندې وسلې پورته کړي. په دې راپور کې به د بیلابیلو ولایتونو د جګړو او ولسی پاتونونو په اړه معلومات ووري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونونو تکل دفاع وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د پرسه لاسته راوړلو خبره کوي. خو ځینو سرچینو بیا د دې لپاره توضیح دي چې د کندز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. بلخ ځینې کورنۍ رسنۍ راپور ورکړي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مرز کې شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده. خو په دې اړه دولت رسمي څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلې او ډېرې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. هرخوا په بلخ کې دغه ولایت د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګډوډي عطا محمد نور تیر ورځ له خلکو غوښتي وو چې د طالبانو پر ضد جګړې سره ټول شي. ښاغلي نور رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج شوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت د اسلامي مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی دی. د دې ترڅنګ ټاکل شوي چې نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. خو طالبان بیا وایي چې ډیر ژر به دا پاڅونونه مهار کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پاڅون کوونکي ولسی نه بلکې سیمه ییز دولتي وسلوال دي. یو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړو په نور ولایتونو کې هم شدت منتقل دي. بلخوا یا دا ونه ورنه چې دغه جګړې او تاوتریخوالو لمن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوټلو د بهیر لپاره یعنی د نړۍ له لوکرین کې پراخ شوې دي. کاکه شوې چې دا بهیر د روان د 10 کال د سپتمبر میاشتې تر یو لسمې نیټې پورې بشپړ شي. bale
مننه کوم. و موریدل چې د افغانستان په شمال کې او شمیر مجاهدینو وسلې راخستي وای چې د اردو تر څنګ به د طالبانو پر ضد جنگيږي. دفاع وزارت هم له دوی ملاتړ خو دلې د دفاع وزارت مرستيال ویاند فوادمان په دې اړه وایي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروی
په مجموع کې هغه کسان چې د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره راځي، د افغانستان دفاع وزارت او ټول امنیتي او دفاعي ارګانونه ترې ملاتړ کوي، له وسلو رانیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې هغوی ته زمینه سازی کوي او امکانات ورته برابروي،
ضرورتي کې به خاطر مبارزه نیاز است.
د دفاع وزارت مرستيال ویاند چې ویلې دغه کسانو ته چې د اردو تر څنګ جنگيږي ټول امکانات ورکوي. پام دې مسلې باندې له پوزي کارپو په خواني جنرال خاغلی عتیق الله امرخیل سره خبرې کو. امرخیل سره ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په خواني رژیمونو دغه تجربه وکړه، اوسنۍ اقدام تاسو څنګه ارزوي؟ موثره به تمام شي که څنګه دغه سي خلکو مساله کول او تجهیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو تاسو همکارانو ته او د راډیو اوریدونکو ته سلامونه او ښه ورځ ته غواړم. شرایط فرق لري، یو وخت د دې وخت شرایط ډېر فرق لري، مګر دغه بحث باید عمیق شکل سړی ورته وګوري او وی پلټي. په دې واضح معلومه ده کنه چې په همغه وخت کې ابتدا کمپ طالبان دلته راغله، پنځه نوي استاد ځمکه د افغانستان په خپل کنټرول کې راوسته، اما جنگ ختم نه شو. جنگ تر هغه پورې دوام وکړ تر هغه پورې چې بالاخره طالبانو دا وضع پرېښود او کابل پرېښود، نور ښارونه پرېښود ووته او شل کاله دا د نورم دا جنگ دوام لري. نو که په دې ته په کتو سره چې سړی وګوري، نو ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنگ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته ووایي چې دا بسیج چې خلکو چې راځي دا د دې یو مسؤلیت نهلي. وخت چې مجبوریت ما باندې راځي نو خلک طبعا جګړه کوي. نو وخت چې دوی بس کېږي طبعا دلته هم دغسته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت څنګ کې ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي، شعوري جګړه کوي، دا یو قوت ده. اما په څنګ دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک. یو لږه نظر ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي، دا د اردو تر قومندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومنده ورکړي؟
یعنې د واحد قومندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
اجازه راکړه کنه خبره اصلي همدغه ده، کنه په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر قومنده ده او ورکول د وظایفو دي، ورکول دی وظایفو امر قومنده له یوه لاسه کېږي، د قومندان لخوا کېږي او وظایف ورکول په مختلفو شکلو هر څوک په خپله لار باندې چې روان وي بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي، نو دوی دې ټول د یوې واحدې قومندې ته تلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوسېږي، اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات، او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغه خلکو باندې کنټرول وسیستم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم پام دې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنی په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی هم داسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنی په اول کې چې له هر څه مخکې
وام که دا اوس وزارت دفاع سر قمدانی علا دیده خلق و قمدانان و سر پران و سر دا اوس تفاهم دست وقع که دوی دی اردو پلیکو کراسی نه دی دوی تر قمدانی لنده، دوی با اختل تاثیرات ولری شکی نسته، اما دوی با امر قمدان که پا جگلی که دوی اشتراک در مشران و ضرور نده، دیده اشخاص و افراد که دوی سر جمکهی منسجم کوي دا د اردو تر قومندې لاندې راولي. اردو دې داسې اکمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، داسې معیشت دې برابر کړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، او دوی دی اردو دی کماندان باید مطلق اطاعت ولید. دا ضرور ده که دا متفاهم سی دوی شورای دوره که دی دولت سره وغی که دولت منظم دا کار منظم جور که او باید لگنه بیا دوی تا وضعیت تقسیم که استقامتون ور که که با کم استقامتو که با دوی دی دولت دی اردو پتان
که جگره کهی خاقلی امرخیر
ضرور خبره ده
منه نه دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت پا نظام بنده نیوکه کردی دی چه گواه که ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سم جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا بم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی زکه چه اوس خو با جګړه نسبت هغو کلونو ته چې دوی جنگ کړی دی متفاوته وي، څه باندې شل ترهګري ډلې دي او سلاوې هم پرمختللې دي.
بالکل خبره اصلي دا ده چې دوی اوس هغه فکرونه چې دوی درلود هغه باید له سره وباسي. اوس دا نه سي چې دوی اوس دولت ته وایي چې ما ته دونه پیسې راکړه، دونه سلاح راکړه، دونه دغه راکړه، زه خپل خلکو ته ورکوم. دولت دغونه اقتصاد هم لري، خارجي هم دونه حکومتونه لري. دا یوه خبره ده چې دوی باید په دې کې ډېر توجه وکړه چې له ډېرو خواستونه ځان وساتي، ځکه که خواستې ډېرې شي بیا دولت مجبور مکلف نه دی نشي کولی نشي پوره کولی. اوله خبره همدا ده چې دوی له خپلو خواستونه تېر شي، هغونه خواستې چې دوی درلودې او د دې لپاره دا یو تجارت ګرځېدلی او له هغه نه باید ځان وساتي. دویمه خبره دا ده، دویمه خبره دا ده چې جګړې خو ډېر فرق کوي. بلې
تاسو همدا خبره همدا خبره مو تکمیل کړئ. مهرباني و چې وخت کم دی، همدا خبره که تکمیل کړئ. مننه.
همداسې دوهم لپاره دې دوی له خپلو خواستو تېر شي. دویمه خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړو، قطعي ونه کړو. او درېمه خبره دوی چې تجربه دي هغو جنګو لري، هغه جنګونه تر دې جنګونو ډېر فرق لري. وسایط هم پرمختللي، طالبانو سره نوي وسلې شته او په هغو کښې خارجیان هم شته چې جګړه کوي. په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کښې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلېږي، د تبلیغاتو لاندې رانیسي، د هېچا د تبلیغ د لاندې رانیسي. فقط یو هدف جګړه او پیروزي، جګړه او پیروزي. که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کي. او خو په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به دام راکړې، ما ته به هغه هم راکړې، زه خو پاکه قهرمان وم، ما خو وګټله، ما خو دا وکړه، ما خو هغه وکړه. دا خبرې نو بیا په دې وطن کښې یو بله بل جنجال مابین ته راځي.
مننه کوم ښاغلی عتیق الله امرخیل، پخوانی جنرال او پوځي کارپوه چې تحلیل مو راسره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د کرونا په اړه تاسو ته یو راپور لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس د ډلتا ناوې یا ډلتا بڼې په وړاندې ډېر اغېزناک دی. ډلتا واریانت یا بڼه هغه ویروس دی چې په هند کې لومړی ځل ولیدل شو. په بریتانیا کې د لیدل شوي بڼې په پرتله د واکسین په وړاندې ډېر مقاومت لري. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
د کورونا ویروس ډلټا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي او په داسې حال کې د ډلټا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې سوي چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصصې ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 21 وویل چې داسې شواهد شته چې شي په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغېز تر هغه ډیر دی چې په جنوبي افریقا کې لیدل سوی و. خو دې ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دې ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دې زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی، خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کورونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډلټا واریانت ډېرې پیښې ثبت شوي دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برطانیه د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک کاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکای او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د بدخشان د شوراباک د برېښنا بند چاري بشپړې شوې او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بند د جرمني د 50 میلیونه یورو په لګښت جوړ شوی چې په دریو توربینونو سره 1.5 میګاواټ برېښنا تولیدوي او د فیض آباد ښار 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوي. نوموړي وویل چې د دې بند چاري د 50 کلونو په موده کې بشپړې شوې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د کمال خان په ګډون یو شمیر نور بندونه هم ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. افغانستان د برېښنا تولید او اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو جوړولو مناسب طبي شرایط لري، خو د اوبو د نه مدیریت له امله د دغه هیواد نږدې 80% اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. په ننګرهار کې د سوداګریزو اسنادو یو واحد مرکز پرانستل شو چې په دې سره به سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدین نازدي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار ولایت په ګمرک کې د هیواد د صادراتي توکو د اسنادو پروسو کې د اسانتیاو برابرولو په موخه د حکومت د پرختی بودیجې څخه 3 میلیونه افغانۍ په لګښت رامنځته شوی. نوموړي وویل چې د دې مرکز پرانیسته به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې کړي او د اسنادو د مراحلو د بهیر وخت به هم یوې دقیقې ته راکم کړي. د چارواکو په وینا چې ورته واحد مرکزونه په کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ لس پوله، یو یورو 94 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,095 افغانۍ.
وربشو کندهار ته په کندهار کې وچکالی کاروندګر اندیښمن کړي. دوی وایي اړ شوي کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په واسطه اوبو کړي. داسې حال کې چې لګښت ډیر لوړ دی او نشي کولای کاروندې د دوی لګښتونه پوره کړي. د اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي. هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له 40 څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي. عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي، ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي.
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و دا غنم په تیل وبو هغه د غونی را جوړین لکه تیل چې مصرفیږي. یو جری باندزه تقریبا مرسه 40 لیټر تیل سوځي. نو جری 15 منه دی، 15 منه تخمره 40 25 لیټر لاره سوځي. پټکل نکښې وځي، مصرف ډیر دا تقریبا 40 جری بمځکه د درداوسه پر 2 وبسوی دی. ما تقریبا 15 لیټر تیل په سوځي. حکومت سم دا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي، یا د شمسیانو زمینه ورته برابره کړي، یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکی حاجي خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه، خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي.
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي، د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي، د کشندخانی ودا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدی چې وینداري وي شی مې لري هغه وسایت پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نور ته پیسې لري. د سارا ژوند دی، یوې خواته جنگونه دي، د بلې خوا څخه ایدادم داسې ایداد نه دی. ولې زمر ټول خلک چې دی په زراعت باندې ولاړ دي، خو پروش کال دغه زمر په منځ کې او به هم ډیر وي زیاتره باغو مرس کړی وو.
پاینی وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل شوي زیاتره یې وچ شول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات شي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه شي.
باران لگی ډیر لږ و هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کړی کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سیوی چې ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعض تاثیرات ولري پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې محیطي عوامل چې هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډیر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه شوې او په پنجبایي ژړۍ میوان نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې شوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
وربشو مراکش ته د مراکش په جنوبی غرونو کې خزې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړی جوړوي. دا تیل په خوړو کې هم کاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د ځوان ساتلو لپاره پرستو کلونو کې هم ډیر مشهور شوی. اجملنده او نور جزئیات.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. لا پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډیره ګرانه بیه لري. دا دی غرونو اوسیدونکو خزې ارګان بوټي په لمر کې وچوي، سپینوی او دا بوټي کوټی او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلی نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسیږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي. موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیق دی چې معنی خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له 150 تر $500 پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت خبر سره د موږ تصویري ورول د تلور نه سیوتې یار شام ورکړی دی هغه واپسې نمونه مقتدر تر اخړې دا په سټیټ وای تاسو دو میا دومیا سبریمې سی باز زنګوي تلور مې سیوتې ورور د موږ تصویري ناراضي کابل کې چوار شو ورور د دوه کې ورک موږ مال د خو دې ورونو دې ورول په ملي وغم ورکړی دی په سټیټ نه او دا اوس پورې تلور مې ته کې موږ واپسې زنګرانه غوړو تاسو راشي دا تصویر او بعد مټریکو کوي او مهرباني وکړي دې غم وکړي.
زاد زمان خبره کوم د کار ته نهونه سره پملینا موږ سره دوره وادي وڅې د موږ پراتې ماجر ₹500 به تاسو سره ټول د سره به موږ مرسته وکړو غږ مرسته وسو نو سو وسو ₹500 نه لري. والسلام په احترام.
زاد سمد هلمند ولایت خازه ولایت خبره کوم چې د خدمات پیغام ورسوي ماته خان دغه د چاور نور د وګړو سره فازه دی کار بازار وشته منیم ولا باغونه مو وچ ولا مکتب لسته مور ګوډی لا ولا کتی دا کوي سو ملک وچ شو دا د نوزاد علاقه زما در رئیس جمهور سره دغه هیله وروره چې دغه د پرهاد بابا باندې تراوت کړي دغه د تباہ او بربادي او بو مولاد خل مترته کاریزونه مګر وچوله قسم به خدای و فکرته ولاړ مو و څوک یو خطه زغلی څوک بل خطه زغلی څوک په ساعت لا ستوري کوي دا خلک فرکار شي ان شاء الله د اره په ساعت صلاح صحي وروره و چې دغه ته مجبور کړي دي د خلک یې اغلای او ترار ګرد فرار شوی دي پر سل متره پر یو سل شل متره د اوبو ګل دی وروره دغه بند مو دغه تلکان مو دغه سي دي مریض مو قسم په خدا که ګر سره پر لاړې مري چې دغه زه راځم دا همو درځ دي ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه ځغ مې ته مسول ورسیږي. وسلام
ستاسو